افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډرامې ته خو پیل لري. سات په خبرونو کې د افغانستان محلي رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم در د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په جوه خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانی مخته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په ژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکتران د ترور او تښتونې او نور جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د افغانستان متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 3 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه پورې اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپله یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د ایرانی جنرال د تیرې دوشنبه پورې د سوریه پلازمینه دمشق په نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې وژل شو. اسرائیل پوځ ویلي چې د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تفسیر نه کوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزې او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یو خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاسي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه درې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ولسمشر تر اوسني واک لاندې د امریکا له زیرمو اوکراین ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو وروستۍ بسته تصویب شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو اعلامیه کې وویل چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په دغه بسته کې د هوایي مدافع مهمات، د ګرځندو د توغندوي سیستمونو اضافي مهمات، د توپچي او زرې ضد مهمات شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد او د خپلې ازادۍ د دفاع لپاره له خپلو اوکراینی شریکانو سره د امریکا دغه حیاتي مرسته ډیره مهمه ده. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید د طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سره تر لیدنې کتنې وروسته وکړه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې لاوروخ په یو خبری غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا لوی وچه له امنیت سره مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر ویلي هغه او روسي سیال د دواړو خیز سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال راهیسې روسیې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ شوي، هند د روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروگرام یوی بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکو شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زه عبدالمنان یم، زه د زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی، دلته اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او شا کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده، دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه ولې شپ سره صف دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوې چې مسول چارواکي وارو و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ او سفر د نیکمرغ ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي، یاسمین سادات او شکریا بارکزي او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کلا کا غندو د کچې دا د وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خلو ور کړی دی. دا خوشې د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خلو ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمي توګه پیژني، بلکې دا چې دغه کړي د څه نه دي کړي چې اوسه په رسمي توګه پیژني. دا پیچاره او پتاوته لار خلاص کړي چې هم لار خلاص کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي. مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن جان شهید دی غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ ته چارواک پوری ورسیږي د غزنی په هنتون دی له نتل هنتون له کابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد دی اقتصاد د عمل نشي کولای چې په دوام ورکو. نو زه نوې محصول يم، غواړم د چارواک بده ورسیږي او پلان ته اروان ضرورت او اړتیا ور پوره کړی. د یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچو ورته زیات کړی. مننه.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجیل د کوټ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوال د لپاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او داسې کوم سعودیت ستانه د خوراکو شخص ته نه سرپناست. نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کوو. سلام علیکم.
دل سوز یم له خوښ ولې څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لنجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیر ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اوریدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالی په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظه خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره دېر زره افغانۍ راسه غواړي. پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بره مو ایلک یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ور واړئ، لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بس جبره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي. دلته چې هر څوک لري هغه هم دوه زره افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیر چې د هغې سره رالی جنجي ول نمې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په دوې بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینک راکړ اوسي. ایا تا ناغلی ډېر ورنه موږ عریضې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور شوی. موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو. که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډېره ګڼو ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي. د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق زندگی پا او تو او تو دلت خلق دلیر ولس والوی سخرازی عدل تشبیه پا دایخ کی ورت تیریه نوز ما هیله داره چه حقوق کسانو تنوبات ورگی چه دلیر و منتکو سا ورت رازی او تسکری جر کاری ور خلاص کی یو خوش وست بایمتریک ورتوا که پا دیبی میاشی بیدی تسکره بیان نرازی او یو دلت پا او تو وقت نیست چه تا بایمتریک ورتا که نوز ما هیله داره چه داره پیغام خبور که
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبر کوم دیش ولسوالۍ ته پام بیسم خطر اوړې د انټرنیټ ډیر کمزوري دی خپل خو بند وشي ولې کی موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نصف کی تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی
دا زده یو ټول کار کوم کو ته السلام علیکم ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یوم لارن ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسو د سوالی سر خدای وسیدم کی ما دا ته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولار ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکی او خبری که پا جستان زبانی چی دالی و ضروری که مصرف راس کهی او کار سم ندی
سلام علیکم محترم بخیر سیت مرشدی خوشحال ویسی محترم مر زیتون و باغونه دی دلی دکندار کی اینو منی که موکیت لری افکو کمپنی مربوط باغونه دی نو پردی بانی مشکار کو وارو چی ساسو در رسانی او ساس در چینل دلاری سقا دا خلق و پیجنی چی کندار کی زیتون موجود دی او شو اصطلاح باندې عاید لري اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړئ اوس فعلا موږ موجود یو هلته کار کوو د زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده نو که چیرې تاسو خپلې وداسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران مر سر رابطه وکی او دی باریکی خوشحال اوسی الله مو قدر وک السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی رادیو کرکون کو ټول ته سلامونه وړاندې کوم زابل نصیر زهیر لکم دوه زړه د شرشول سره خبرې کوم محترمه کزمک دغه خبر تری وزای ورسیږي نظمک په هیات کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتری وزای ورسیږي السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکم کو سلام اللہ امنی کی ہلی اولاد نکوم باد سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسیدون ک زمج خو ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټ شبکې لري نه سړک پوخ لري نه کلی نک لرو زاد فلو چارواکو زغدا هله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکې پاله کی والسلام
السلام علیکم دا زادی راډیو ټول کارکوم پر سلام علیکم کوم بار سلام ورو دیو مې کوم مرستا ور کړو د غربانو د کندو په لور باندې وارس په هغه باندې کار وته اوس کوم په جوړ کې نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځای په دایو کې دي چې هغه چاوا کو ورسې شایع دا دې په ځای تا کار کې جواب دې پیټه ایت دا کندو دې اطمینان په کارتون ورکړی د غریبانو په غوړ ځلې باندې کار وکړ چې په جوړ کې او د سلو کار په وکړي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویش ساعته
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړې سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
فرمان صادر شو پونتونو نه بند شو او زمونږ خلانه امکانو نه واخره نه سمستر خپل ځای پات شو.
سورای جان کې دارته وای لکه مې ورځ چې د پونتونو دروازې وترل شو او ستاسو رسته کال هم ورسته سمستر هم تغیر رهیسی په کور کې د پونتون پر مهال باندې کوم وخت چې تاسو پونتون د بدللې هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
شاگردان روزلی شي شګردان لري امه مکاتب تاسو واسپلات نو دا غي نه سره دیواز باندې د ډرایو سنټر تدریس کوو او مکاتب تلم نو د پونتون په وخت کې وکړو کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما هم دا په فکر کې و مې راتل که چې ته اوس پونتون الهو یې سمو واخره نه سم سره خلاص وي او زه مې کولای شو چې یو سکالرشپ ته اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته د دوه تیری د وخت په تیریدو سره نور هم دا داد چې دا زیاتېږي نه کمیږي هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتره وخت نو موږ ته خپل فراغت راپیاد شي خپل پونتون وخت راپیاد شي.
سورای جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبرې دې وکړه په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغه ورځې راته ووایه که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو همدوره کسان دي چې فارغ شول هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځې کې راته وایي؟
که چیرته یوازې دغه ورځ به درته نه وایم در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې نه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته وم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مستګي لګیږي د پونتون د مخې نه چې تیریږم نو یو قسم انسان د ژړغون دی د غږونه دنه نه احساس او مده سم فکر کوي چې او زه که په چغو چغو ژړم یا چغه و ما کې دي چې غدات مې کم شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مکتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغه یې د انسټیټیوټ نه فارغه یې د کورسونو نه فارغه یې بیا د پونتون نه ولیکن چې فارغه یې دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی زی پونتون ته نو دا ډیر خوشنون کې او ډیر دردون کې نه دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پونتونونو محروم شوي دي زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکه دغه شیانو کې د څه زده کړې؟
دا پونتون څخه وروسته تر موږ د پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډیر زیات شوق علاقه وو چون د سم مساعد وخت ورته نو یو کل سنفونه ورته نو خو مې ونه شو کولای چې ځان ورته سر کې نام کوم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم د سم موقع ورته مساعد یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړې د کورسونو ته ځم یا هم په کور کې چې چاته چې ستی ورسره کې نن زده کوم نو زه فکر کوم چې د داغ درد یا داغ مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته دغه نه خاله چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څه د خپل لپاره
سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته وایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا باندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسو باندې داسې فشار خونه د وارد شوې د کورنۍ له خوا چې تاسو یو واده وکړي یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسي چې بل کور ته لاړ شي؟
زیاتره وخت کې دا افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دی وخت رسیدل چې دوی باید واده وکړي. نو د ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شو یم. زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت چې کنم زم همدې لپاره زمانه خوښېږي دا خبرې، او نه په ما باندې دې ښه نه لګي، ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کار رسو، بس همدغه خبر را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته، نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه، یا د واده لپاره تیاری هم لاین نیولی که نه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو، که په کور کې یې، که بیرون یې، که د خپلو خپلوان یې، که دوستان.
سوریه کدام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې، او همدارنګه له زده کړو هم پاتې، د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وري، او دا چې په کور کې ناستې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت شده دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل، چې مونږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو، د پوهنتونونه چې بند شو، بیا ورپسې دغه حالت چې راغی، مونږ د امتحان نه پاتې شو. امتحان سره بیا ما غوښتل چې د مشورې لپاره ثبت نام وکړم، بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه. تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم، خو سږ کال زه دی که خوشبیني ګورم یا چې منتظر هم دې لپاره یم، او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون مونږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي، امتحانونه مو اخرانی وه، نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ. که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې مشورې لپاره آمادګي ونیسم، هغې ته ثبت نام وکړم، دا به ډېر زیات ښه وي. که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم، سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم، ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی، ورباندې کله کله دا سوچونه، دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي، دا چې یو نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی، او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې، که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم، لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو، دروازه هم ورته بندوو، خوراک یوازې ورته ورکوو، هغې ته وایم چې نه چغه ووهه، نه خبرې وکړه. هغه مرغې چې خبرې کولې، نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي، نه خبرې کولی شي، نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کم یو، فکر وکړئ مونږ هم هغه حالت کښې اوس یو، کور کښې یو، په وطن کښې یو، د تګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زمونږ لپاره څه ده، مونږ انسان یو، ژوندي یو په خوراک باندې، خو زمونږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زمونږ تعلیم ده، زمونږ وظیفه ده. که چېرته مونږ تعلیم وکړو، نو زمونږ به روحن مونږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي، هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري، او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0 2 2 1 اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر وسو وویش دود سلویش یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم.